السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. نن د زیارت ورځ او د جولای څلورمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو ساعت هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د ځوانانو غږ لرو اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی ورځو د دې ساعت خبرونو ته. په باجوړ کې پرون وژل شوی 15 کسان خاورو ته سپارل شوی دي. ملال یوسفزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې افغان کډوال دي نو باسي او راپورونه وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په خبرو کې پرمختګ لیدل شوی، خو اسرائیل وایي لا هم د اوربند پر تړون غور کوي. د خبرونو تفصیل. د جولای پر دریمه په باجوړ کې د پخوانی سینیټر هدایت الله ورسره وجل شو سلور نورو کسانو جنازي د شپې ناوخته د هغه په پلرنۍ سیمه ناوګي کې وشوي. په دې موقع د بلابلو سیاسي ګوندونو غړي حاضر وو. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای پر دریمه په فیسبوک لیکنه کې پر هدایت الله خان د برید د غندلو ترڅنګ اعلان کړی چې د جولای له 9 نیټې څخه به احتجاجونه پیلوي. د باجوړ پولیسو مشال رډیو ته ویلي چې د هدایت الله پر ګاډي په ډمډوله کې هغه وخت په سړک کې خښ شوی بم وچاودید چې نوموړی د خپل وراره د سیاسي کمپین لپاره روان وو. تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې د دغه حملې ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، ولسمشر آصف علي زرداري، د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په جلا جلا خبرپاڼو کې د خبرت غندلې او د بریدګرو د نیولو ژمنې کړې دي. د پاکستان د تیلو پمپونو د مالکانو اتحادیې پیټرولیم ډیلرز اسوسیشن اعلان کړی چې د جولای پر 15 به په ټول هیواد کې پیټرول پمپونه د احتجاج په توګه تړلي وي. د پیټرولیم ډیلرز اتحادیې مشر عبدالسمی خان نن د جولای په 3 مشال نډیو ته وویل چې دا احتجاج له هغې وروسته کوي چې وفاقي حکومت په پیټرول پمپونو 0.5% اډوانس ټرن اوور ټیکس، یعنی ټول پمپونه به په خرڅ شوو تیلو حکومت ته 0.5% اضافی ٹیکس ورکوی. نوموڑے وائی
کہ 5 تاریخ کو پورا ملک بند ہو جائے، اب ہمارا گزارا مشکل ہو.
دے وائی د جولائی پا 15 با پا ٹول حیوات کی پمپونا و تڑلیشی و زمنگا گزارا نکی گی. پا بجٹ کی دا نوی ایڈوانس ٹن او ٹیکس با دا پیٹرول پمپونو پا سوداگری سخ اغیز اکڑی.
د پاکستان پیټرولیم ډیلرز اسوسیشن مشرانو دړکا ورکړي کوم غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به د جولای له 15 وروسته هم جاری وساتي. بلخوا د پیټرولیم مصنوعات او افاقي وزیر مصدق ملک مشال لډیو ته ویلي دوی د تیلو د پمپونو له مالکانو سره په رابطه کې دي او هیله ده چې دغه مسله زر هوار کړي. د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو د ایستلو پر پالیسۍ دي له سره غور وکړي او زده کوونکي افغانان دي افغانستان ته نه لیږي. هغې د جولای پر دریمه پر ایکس پڼه لیکلي چې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په ایستلو ځکه اندېښمنه ده چې په دې سره به نجونې او ښځې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ستنې شي، چېرته چې پر تعلیم بندیز دی. طالبانو د 2020 کال د اګست په 15 په افغانستان کې په زور تر حکومت نیولو وروسته پر ښځو د کار او نجونو له شپږم ټولګي پورته د تعلیم بندیز لګولې دي. ملالی زیاته کړې چې په داسې حال کې له پاکستان افغانستان ته د نجونو او ښځو ستنېدل د هغوی حقونه تروړي، نو ځکه باید دا کار ونشي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې پرون چهارشنبه هم له دغو هیوادونو څخه 315 کورنۍ افغانستان ته ستنې کړل شوې دي. بختر خبري اجانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی لیکي چې پر دغو کورنیو ته وړیا سیم کارډونه ویشل شوي او ځینې یې خپلو سیمو ته لېږدول شوي دي. خبر کې راغلي چې دغه شمیر کورنۍ د تورخم، بولدک، د نیمروز، د وریخمو د پل او د هرات اسلام کلا بندر للارې افغانستان ته لیږل شوې دي. او بل خبر دا چې په داسې حال کې چې د جولای پر دریمه د اسرائیل او حماس ټلې ترمنځ زوربند په خبرو کې نوې پرمختګ لیدل شوی، اسرائیل پر غزه خپل حملو ته دوام ورکړي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله بلل شوې ده. منځګړو هیوادونو مصر او قطر د حماس لخوا د اوربند تړاو په اړه هغه وړاندیز ته ځواب ورکړی چې مقصد یې یرغمل شوي تنان خوشي کول او اوربند کول دي. په تیرو اونیو کې مصر او قطر د اوربند خبرو په اړه میډیا ته ډېر لږ معلومات ورکړي. کړی دي. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي دوی د اوربند تړاو پر مسوده غور کوي. مصر، قطر او امریکا د تیرو څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې اسرائیل او حماس د اوربند پر یوې لوزنامې ته ورسي چې تر مخه به په غزه کې باقی پاتې یو سل شل یرغمل شوي تنان خوشې کړی شي. دا خبرونه اوریدن کوس هم رازو 19 پروگرام د ځوانانو غږ ته په دې خبرونه کې مو په ازم استحکام پوځي عملیاتو د پی ټی ایم لمخ کې لیوی مشر وړاندې لونی د مسلم لیگ نون د ځوانانو د سانګې مشر علی خان یوسفزی او مدني فعال خیال زمان او رگزی سره خبرې کړې. دا پروګرام چې تاسو یې نن په تکراری بڼه اوري کوربی زموږ همکار اسرار عالم مومند دی.
ځوانان تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رک دپکی
دا غواړي چې دا ځوان کول رواخي
چې تاغه د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اوریدونکو کتونکو ستړي مشي پر دې هله چې روغ جوړ وستي. لومبه په ازم استحکام پوځي عملیاتو خبرې کوو او موږ سره د پی ټی ایم مخکخه وړاندې لونی هغوی راغلي وړاندې ستړي مشي.
خیر اوسې تاسو ستړي مشي تاسو اوریدونکو کتونکو ته سلامونه مننه.
ساسنه مننه. او د مسلم لیگ نونو ځوانانو څنګه مشر علی خان یوسفزی سره هم خبر کو او موږ سره د ټلیفون د لارې دی. یوسفزی صاحب تاسو هم ډیر ستړي مشي.
ستړي مشي سر ډیر مننه.
ساسنه مننه. او موږ سره د ځوانانو د څنګه مخکخه د قبایلی ځوانانو او ځکونکو د څنګه مشر او دغه سي مدني فعال خیال زمان او رګدس صاحب هم موږ سره راغلي. خیال زمان صاحب تاسو هم ډیر ستړي مشي. مننه خدای دې وبخښه. او بیا هم زه تاسو ته مچې په پوځي عملیاتو تر خبرو وروسته به بیا موږ په کرکټ باندې خبرې کوو او پر دې به هم خبرې کوو چې کرکټ په خاص توګه د ولسونو د خلکو پر نږدې کولو کې څه رول لوبولی شي. پر دې به موږ سره د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس شبیکستان عزیز صاحب ملموي، دغه سي د سپورتس خبریالانه ایازازا اپریده، سید رحیم شاه دوی به موږ سره ملمانه وي. تاسو هم موږ سره د ټلیفون، سکایپ او وایبر لای پروګرام کې برخه اخیستی شئ. موږ د ټلیفون شمیرې دي 0200 2211 2405. بل شمیره ده 0200 2211 2405. واتساپ شمیرې دي 0200 2211 2419. او سکایپ پته ده MASHAALRADIO. اور دن کو کتن کو اوس هم رازو لمړی موضوع تا د پاکستان حکومت لخوا د ازم استحکام پنوم د اعلان شوو عملیاتو زده قبایلی جرګه او مظاهری روان دي. پی ټی ایم او د حکومت اپوزیشن ګوندونو لکه عوامي نشل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، تحریک انصاف او نور دغه عملیات رد کړی دي. البته حکومتي ګوند مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د دې عملیاتو ملاتړ کړی. دا براسي حال کې د پاکستان وزیر اعظم او مسلم لیگ نون مشر شهبا شریف په مشرۍ د جون پر درویشتمه شوې غونډه کې فیصله وشو چې د ترګریو سغدري زیات بعد ازم استحکام په نامه پوځي عملیات کوي. خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي، بلکې هدفي به وي. هم د مسلم لیگ نون د ځوانانو څنګ مشر علی خان یوسفزی سره به هغوی مسره دا وخت ملمانه دي. هغوی سره به هم خبرې کوو. پر دغه باندې دغه راځه د پی ټی ایم مخکخه وړانګه لوړی هم موږ سره راغلی ده. او د مدني فعال خیال زمان ورغزی سره بغوی هم موږ سره د محل موجود دي. تر ټولو مخکې وړانګې لوړی سره به ته ورځو. وړانګې په دې موږ ډېرو ځوانانو سره، مشرانو سره، سړو سره زبده ویم ما خبرې کړې دي. خو هغه جینکو سره چې څوک سکولونو ته ځي، هغه جینکۍ چې هغه کېدی شي زینو کې هغوی روزګار ته ځي یا په کورونو دننه وي، د هغوی سره ستاسو اکثره ملاقاتونه کېږي. موږ وینو تاسو په د واک تحریک هغې مخکخه هم یاستئ. نو دغه جینکۍ څه اندېښنې لري؟ بیا موږ پر دې خبرې وکړو دا چې کوم د ازم استحکام په نامه پوځي عملیات دي، د دې په اړه هغوی څه اندېښنې لري؟
ګوره اسرار لالا داسې دی چې کله هم په پښتونخوا وطن به د المیاتو کیسې تېرې شوي دي. دا اوله المیات نه دي او نه دا اخري کېدلی سي. ولي چې پاکستان د فیډریشن په نامه یو داسې د سیکیورټي سټیټ یو دغه شکل یې اخیستی دی چې هغه که په ښکاره المیات نه وي هم په دوی دننه په ولس کې هر وخت دا یو مرحله غوندې حالات روان وي په محکومه کامونو کې او د ټارګیټ چې کوم آپریشن دی هغه له وخته سوی دي. موږ یې داسې بند حالات ګر سره لیدلي نه دي چې چیرې به په پاکستان کې ډزبندي شوي وي یا به چیرې څوک شوي نه وي یا به واپس شوي نه وي یا به چیرې سکول نه وي نړېدلی یا به کالج نه وي قبضه شوی. په داسې حالاتو کې چې کله وطن د یو جنګ میدان ګرځېدلی وي هغه کې چې بیا چونکې وطن دی کلی دي کورونه دي په دې کې ښځې نجونې وي له بده مرغه چې هر وخت آپریشنونه اول شوي دي که اوس کړي دوی هر وخت اول سر کې دوی کالجونه او سکولونه ټارګیټ کړي دي. دا اوس تر اختر مخته په وزیرستان کې سکول څوک راځي په ترهګري پیښه کې سکول ورانی او دلته چې بیا کله پوځي المیات کږي هغه چې ورځي هغه هم د ځان د ځای کېدلو دپاره وځي د هغې علاقې په سکول کې دوی خپل ترتیب را جوړوي په کې اوسي یا د هغې علاقې په کالجونو کې اوسي. نو دلته چې کله ته په یو داسې وطن کې اوسي په هغه کې نجونه دي یوه ګډ سره د سکول کچه یا د مکتبونو ته تک چې کم دی دا ډېر کم دی. زموږ په وطن کې د جرمنزیا له دوره د ښځو د سکول په حرام کېدو کې یو ډېر چې دا حرام دی او دا ډېر ګوښت کار اوسو او په دې باوجود چې کله چیرې سکول جوړېږي چیرې کالج جوړېږي په هغه کې چې بیا کله یو کالج یو سکول لږ پرمختګ کوي نو هغه یو داسې پیښې رامنځته سي. نو هغه په دې کم د تعلیم په نظام کې دلته خلک راځي بیا د نجونو چې کله اول چې کم د دوو سکولونه او دغه برباد موږ له 2004 غالبا بیا تر 2010 پورې چې کوم المیات وچلېده په دې کې پره یو جنریشن د نجونو د افغانو دا تبا سو دي دا مکتبونو ته نه ولاړه دا سکولونو ته نه ولاړه. نو بیا اوس چې کومه کیسه روانه ده دا هغه رنګه کیسه ده چې اوس په بیا هم سکولونه ټارګیټ دي هم کالجونه ټارګیټ دي هم به دا نجونه ګورم نجونه چې کوم دي یا ښځې چې کمی دي هغه ستان نغري باندې راټول وي او هر کام چې کوم لاسي ولایس کړي جوړږي پوهان ځینې راوځي ځنځیږي نو هغه دا مرکز ټول په ښځو باندې ولاړ وي. او زموږ دلته په پاکستان کې چې څومره محکوم قومونه دي د هغو اول وار له ښځو دا د سکول
تاسو د خبرې مقصد دا دی چې همدغه ماشومان هغه به په راتلونکي کې میندې وي همدغه به نسل جوړوي راتلونکي نسل به دوی جوړوي. څنګه چې تاسو کتل په افغانستان کې هلته هم د جینکو پر تعلیم د شپږم ټولګي نه پورته بندیز دی او اکثر چې موږ خبرې کیږي نو پوهان همدغه دریځ لري چې که پرس که میندې لوستې وي تعلیم یافته وي نو دوی بچي به وسلوالو لاسو ته نه ځي دوی به ټوپک نه راخلي دوی به قلم لاسو کې راخلي. تا سره نورې هم خبرې کوو خیال زمان تاسو ته راځم د ځوانانو په استازیتوب باندې تاسو څه وایئ چې دغلته په ورکزو کې نورو قبایلي سیمو کې ځوانان څومره اندېښمن دي؟
ډېره مننه سرالعالم صاحب تاسو ستاسو د مشال ریډیو لکه څنګه چې وړنګ خور خبرې وکړي ورسره چې تاسو کومه موضوع مخې ته راوړې ده د عزمي استحکام د اپریشن حواله سره که تاسو وګورئ چې کله نه دوی دا اعلان کړی دی ټیکس کمیټي چې یاره موږ به عزمي استحکام اپریشن شروع کوو نو د هغې ورځې نه چې دی قبایلو کې بیا خاص کر په ځوانانو کې ډېره زیاته اندېښنه راغله. ولې چې کوم مخکې اپریشن شوي دي که تاسو وګورئ هغه ټایم کې ځوانان نه بیدار وو نه ځوانانو کې هغه مطلب هغه اویرنس ځوانانو ته نه ملو نه خلک خبرو په دې شیزونو باندې چې یاره د اپریشن بیا وروسته څه نقصان وي او خلکو په دې وجه باندې چې دی مل د ریاستي ادارو سره تعاون کړی وو چې یاره دلته به امن راشي. خو تقریبا چې ډېر زموږ په دې لکه زما چې یاد شي 2007 نه کوم اپریشن وشوې د هغې نتیجه کې چې د عوام خاص کر ځوانان یا زموږ عام خلک یا کاروباري خلک هغه متاثر شو هغې ته نقصان ډېر زیات ملو شي او بیا هغه کمپنسیشن هم ورته نه ملاویږي بیا زیات نه راځي نو ټولو نه زیات تاوان چې دی هغه د عامو خلکو کېږي. نو د دې د وجې چې دی په مرز قبایلو کې چې دی هغه دوباره هغه اندېښنه زیاته شوه او زیاته ولې شوه چې که تاسو وګورئ شپږ کاله مخکې موږ مرجر دپاره ډېر زیات سټرګل کړی او ډېر جدوجهد هم کړی و چیرې دلته به امن راشي بیا د پاره به دغه سیسم اصلې نه وي. د دې ټولو نه غټ مقصد زمونږ دغه او بیا خاص کر ریاست هم مونږ دغه وعده کولې او دغه تمې مونږ ته راکړی او دغه هغې مونږ ته راکړی و چې یاره دلته به امن راځي، دلته به ترقي راولو، دلته به چې دې خوشحالي راځي. نو د بده مرغه
تاسو چې په کمالي سیمو کې په درغلم بیا درغلم خوښ بدې شم او دغه سي ضرب ازه پوزي عملیات ضرب نجات تاسو راه نجات عملیات دغه سي تاسو چې په یو شمیر کې پوزي عملیات هغه تر سره شو په کمالي سیمو کې خداغي باوجود په دغه سیمه کې وسلوال شتون لري. هم دغه پښتنه ز ورونم د علي خان یوسفزي ته اغوي د مسلم لیگ نونو کم چې حکومتي ګوند د هغه د ځوانانو څنګه مشر دي او حکومت هم دغه عملیاتو ملاتړ کړی دی او وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې دا به د پخوا په څیر پراخه عملیات نه وي، دا به هدفي عملیات وي. نو خو د هغې باوجود دغه زده کوونکي ځوانان او نور چې کوم سیاستوالان دي هغوی دغه عملیات رد کړي دي. یوسفزی صاحب همدغه پوښتنه ستاسې په وړاندې ده، څه وایي تاسې؟
ډېر مننه جی اسرار ډوزل. بیا زمونږ یو خو تاسو چې څنګه ووي که نه چې اعظم اپریشن چې دی هدفي اپریشن دی او چې په کوم ځای کې ترخګر به وي هغه ځای کې به اپریشن کېږي. مخکې چې کوم اپریشنونه شوي دي تاسو نومونه یاد کړل که هغه عبدالفساد دی او که اپریشن خیبر ہو که د باجوړ اپریشن ہو یا د سوات اپریشن هغه په مجبورۍ کې شوی وو. په دغه علاقو کې چې دي داسې دغه وو چې خودکش جوړېدل، ټریننګ سینټر جوړېدل، جنتونه جوړ کړي وو او خلکو چې دي هغه دې علاقو کې نه بازار محفوظ وو، نه حجره محفوظ وه، نه جرګه محفوظ وه، نه سا چې دي مشر محفوظ وو. او سل مره سردار ممره سرداران یې مړه کړل، شپږ سوه ملکانان یې مړه کړل. دا هغه خلک وو چې هغه کله په افغانستان کې د امریکا رااله او د امریکې نه بعد چې دلته حکومت جوړ شو د کرزی نو دلته 26 کونسل ګرې جوړې شوې. په دې کې نه فضل الله چې دی او نه منګل باغ او نه حکیم الله مسعود نه بیت الله مسعود دا سه جهادي کمانډران نه وو. دیو دلته چې دی د هندوستان د فنډینګ باندې د خلک چې دی هغه دوکه کړل د اسلام په نوم باندې او د هغې په هغې خلاف چې دی یو اپریشن وشو، د هغو خلاف چې دی مختلف اپریشن وشو او په هغې کې زمونږ زرګاو نوجوانانو چې دی د پاکستان فوج نوجوانانو چې دی هغو خپل وینه ورکړه او ملک کې چې دی امن راوستو. دلته نو گو ایریا ختمه شوه. دلته چې دی 2700 کیلومتر چې کوم بارډر دی هغه محفوظ جوړ کړی شو. بدقسمتۍ سره د عمران خان حکومت چې دی د دغه ترخګر د هغو سره مذاکرات جوړ کړل چې کله د افغانستان چې کوم طالبان دي د هغو امریکې سره خبره جوړه شوه او دا یو د قطر اګریمنت په نتیجه کې هغو دلته راغلل. نو ټي ټي پي چې دی هغه هم هغو ته محفوظ دغه وکړه. پاکستان کې د کاروایانو چې دي هغه مکمل اجازت چې دی هغه ورکړی شو. اوس چې دی صورتحال دا دی چې پاکستان کې چې دی سی پیک ټو سٹارټیږي، سی پیک ټو سٹارټیږي، یو ای چې دی انویسټمنٹ کول غواړي، سعودي عرب انویسټمنٹ کول غواړي، قطر انویسټمنٹ کول غواړي. خو دا ترخګری چې دا د ډیر انویسټمنٹ په ضد کې راځي، د دې په وجه باندې دا خلک چې دی د انویسټمنٹ نه لاس راکاږي. نو دا چې دی امن راوستل په فاټا کې یا د دغه خلکو خلاف کاروایی چې دی دا خو د چل ځوانانو خلاف نه ده، نه د قبایلو خلکو ده. مخکېم چې راغلی دي زما د خور یو خبره وکړه چې هغه سکولونه تباه کوي. تاسو یقین کوئ چې 6600 سکولز چې دی دا د اپریشن نه مخکې په زم ازلا چې اوس چې کوم زم ازلا دي په دې کې سکولونه وو، هغه سکولونه چې دی هغه برائنام سکولونه وو، ټیچرس چې دی هغه ډیوټي نه کوله او دلته چې دی صرف یو کیڈیٹ کالج.
بالکل
نن په فاٹ اپ دا زمشد ازلا کې شپږ کیڈیٹ کالج
او بخې. بالکل 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 بالکل
تاسو نوې چې دي کنه 64 ډیګری کالج جوړ شوې دي.
سما
دا خبره کول د لوبو میدانونو لته جوړ شو، روډونو جوړ شو.
بالکل
زمونږ د ملګری چې دي دې ته به پته چې د پاړې نه تر اورګزې پورې روډ جوړ دی او خو بهترین روډ جوړ.
بالکل خو یوسف جی صاحب ډېر زیات بخې تاسو خبره.
بالکل
بالکل تاسو خبره زه پرې کومه. او بیا هم زدا وایم چې د دوها چې کوم اګریمنت شو نو پاره کې د ټي ټي پی څه ذکر نو خو څنګه چې تاسو تور پور کو په عمران خان باندې په خوانی وزیر اعظم باندې چې دغه په وختو کې دغه وسلواله غازی پر ځای کړی شو خو که تاسو ته معلوم وي نو دغه وخت چې کوم د استخباراتي ادارې کم مشر فیض حمید نو دغه په مشرۍ باندې دغه د سولې خبرې مخ ته تللی وي او بل دا چې عمران خان یا دغه ګوند هم دغه تورونه رد کړی دي او بیا دې تر ازو چې پښتنه ده کې یوسف زی صاحب تاسو ته زبیا راځم خو د وړانګې صاحب نظما هم دغه پښتنه ده چې تاسو څه وایي وړانګې صاحب یوسف زی صاحب چې دغه عملیات ضروری دي او تاسو وایي چې نه عملیاتو کې یوازې خلک به کور شوی دي څنګه تاسو ته معلومه ده چې په سواد کې په 2008 نه هم کې چې عملیاتو شو پوزي دا غینه په لکونو خلک هغه به کور شو په باجول کې مومندو کې په نور هم داسې قبایلی سیمې د شمالي وزیرستان کډوال لا هم په افغانستان کې دي نو څه وایي وړاندې چې تاسو د یوسف صاحب د خبرو سره څومره اتفاق کوي ګوره
دا یوسف صاحب خپل د رسمي ګوره کوم چې د کمال میات وسولول په هغه کې چې کوم دوی د ترهګرو د وزولو یا د ترهګرو ختمولو چې کوم دوی ذکر کړی وو کوم خبرې کمال میات وسول هغه چې څومره خلک تاسو ذکر وو چې به کور وسول تقریبا هغه وخت دوی دومره دغه وو چې د کور له هرې خښتې یا ترهګر وېستل کنه موږ د کورونو خښتې یا تباسي زموږ د کورونو ګاډران په بازارو خاص کړل سول زموږ د کور د کورونو چتونه په بازار کې خاص کړل سول سکولونه خو تباه شو هر څه پکې وشو بیا هم د دې حکومتونو یا د هم د دې واکدارانو له طرفه اعلان وشو چې راسي نو وزیرستان پاټا دا کلیر شو خلک بیرته خپل ځایو ته راسي
خیال زمان سپ تاسو راځم ساسې نه زما دغه پوښتنه ده چې تاسو څه ګورئ چې دا وخت په قبایلی سیمو کې په ورګزو کې داسې نور سیمو کې وسلوال شتون لري که څنګه او د یوسف صاحب دا خبرو ته څومره اتفاق کوي هغه چې موږ خو ډېر هلته کې پرمختیایي کارونه وشو هلته کې دا وشو خو تاوانونه ډېر وکړل دغلته کې پوځي عملیاتو که نه ګټې ډېرې راوړي
چې کومه هم سیاسي پارټي په حکومت کې راشي نو هغه بیا چې لکه دلته بیا دا تاریخونه شروع کی کنه حقیقت نه وړي نو که زمونږ د سیاسي پارټیانو دغه سي حکومت کې وي او په لکه څنګه چې نو مسلم لیگ نوم دی یا دلته صوبې کې پی ټی آی دی او په حقیقت باندې دي عوامي نمائندګي کول نو نو موږ سره دا کار نه کیږي لکه څنګه چې تیر شلو کال نه روان دی بل خبره دا ده چې ترکیاتی کارونه خو ما سره په پټ ریفارمز کې شکمې وعده شوې دا هغه په 40% بلکې 30% هم نه دي شوي کم فنډونو ما سره وفاق وعده کړې هغه خو تقریبا چې 13 کال 2.5 کالونه هغه فنډ ودرولی دی بل لکه چې مرجر وشو نو دا خو پکار وو چې هلته سیویلین بلدستی راشي سیویلین ته اختیار ورشي نمک پولیس خو نم هم جاړي چې ما سره هیڅ نشته دي برای نام زه پولیس ته اوړېدلې هلته د با اختیاره خلکو چې کوم د مرجر نه مخکې تللي وو قبضه یې کړې وه هغه خلکو اوس هم اختیار دی ورسره لاس کې دی اوس به د پوځي اپریشنونو خبره تاسو وکړه چې یاره هلته اپریشنونه چې شوي دي ګټه راوړه که تاوان یې راوړو نو زه به تاسو سره د خپلې علاقې ویډیوز د خپلو کلو ویډیوز اوس هم شیر کولی شم چې هلته زمونږ کورونه اوس هم وران ویجاړ پراته دي زمون کاروبارونه ختم شوی دی درې کاله وشو څلور چې واپسی شوی ده د حکومت طرف نه چې ته خپل علاقې ته تللی شي کله چې هلته آبادي روانه شي بیا د شتګردي او دغه شیزونه لږې ډېرې هغه واقع وشي خلک بیا ودرېږي آبادۍ ته مونږ څوک نه پرېږدي نو چې زه یو خپل علاقه کې آبادي نشم جوړولی زه کاروبار نشم کولی زه هلته مطلب سکول خو ډېرو ځایونو کې سکولونه کشته دي زما ماشوم پکې سبق نشي ویلی ټیچر پکې نشته دی هلته خلک تللی نه شي د بد امنۍ د وجې نو زه په هغه روډ یا په هغه غصه کوم د هغه ټول مرد دې چې راته سرزه به شاداب کی کنه جنت کې جوړ کی خو چې امن پکې نه کی نو زه کیسه کوم عوام کنفیوز دی عوام اندېښمن دی زرالعالم صاحب یو لږه موقع راکړه عوام اندېښمن دی ګوره عوام لږه اوس ګوره دا یو غټه لکه زمونږ دپاره زم په دې سوچونو کې ما چې لکه زمونږ په دې ملک په دې ادارو باندې چې د خلکو اعتماد ختم شو مونږ بس کوو لکه دا خو په کار دی چې مونږ غواړو چې ادارې مضبوطي ملکي ادارې مضبوطي نو دلته به چې دی امن وي دلته به پرمختګ وي خدل دا کته اوس یو عام سړی نه تپوسو کی کته یو ماشوم نه تپوسو کی او کته یو زنانه نه تپوسو کی چې آپریشن کیږي یا داسه کیږي د دې مخنیوي کیږي نو خلک جدي په دې باندې کنفیوز دي دا څوک کوي او دا څنګه کیږي او د دې مخنیوي چې دې څو سوزل آپریشن وشوي دا ولې ونه شو دوی وایي چې مونږ باړ ولګو
خبر پتاید کی دغل تا خود اولان دینا پوز زیب بزر شوی دی نو زنی زن خپل مهرانی ما چه پوز در سر پر دیوس عملیات شروع که عملیات خود اولان دی شروع دی پا قبائلو که خوزمان پخل عملیات ندی او دوی دلی کنا
بل ادا پریشن خبر ادا چه یه مطلب لگه دا با آس پریشن نی چه عوام پا که نکل مکانی که مجھے اگر نہیں دیا سلا دیا دا سے پریشن کنوے و آغدوی و حکمتی امنی جوڑ اکڑا دا خواسیم سٹارٹ تے اگر خوچی چر دا دوی غلط سڑے ہو گوری یا چر تا سوک وران کارو کی اگر خودی نیولے کی اگر پریشن خودتے و شد و کالو نلے گیا شروع دے
سما زبیا ہم وقت پلو میں منون بز ما خواسو چھے لندے لندے زوابون ما ترا کی زکر چھے زمانگا دا غرومبی برخ پای ترسی گی وڑانگی که پلند تو کرا تو چھے ستاسو بخیال بانے تاسو چھے پوزی عملیات تیم نکی گی نو چھا حل کی دے چھے دنا امنی دا منز وڑلو چھا حل کی دے چھے بیا ستاسو بخیال بانے
دا دوی د پاکستان کې د امن دراوستلو د غلادي چې باید استابلیشمنت چې کوم دی هغه سیاست لاس واخلي او دا کوم چې دوی د کرنل امام له دور چې کوم دوی خلک راوړي دلته په بټ آباد په دې پنډیالو کې ساتي روزي به راوړي جمهورونه کې کیسه کوي باید دوی راځي په ښکارا د دې مافیا واخلي دا مجلس ښکارا کې چې یاره دا مطلب کرنل امام په قاعده دوی چې هر جرنل تر سوی د لغه باندې دا منلي پاکستان کم بجٹ پیش ہوئی تر ٹول تر نیمی زیادہ دفاع تور کرا خوب ہم وزیرستان چکم دے دایا پاٹا چکم دایا مرجر کا پدی چی کہ ببیا احمد راج پوچھے اگا انتظامیہ ستا اگا فوجان ستا دوی پخپل اور وزیرستان کلیر پر اوز بیتا گورا سوال دادی چی دا تر اگر چی تاس یول اوز بیتا را لکر بیخوا دا دوی لارا چیر دا دوی زالی چیر دی دوی چیر طول دی مطلب سنگا که دا ایسی چی ستا دوم را زور وری انتر جنس جنسیانی چی کمی دی اگا را لی اگا دا تا هر کار کوایسی زما عام سیاسی وکر چی پوست رو که دوی وشپی وز پیسواری ورازی پر مخی دا سړی وړي هغه واقعي لزان سره یې پورته کوي او یو تر هغه له اصلو سره له هر سره دي په پاکستان کې د نننه ځای په ځای ځان ځایوي په پاکستان کې نه په پښتون وطن کې ځان په ځای په ځای ځان ځایوي او بیا دې خلک وایي چې موږ ټارګټ کوو ټارګټ اپریشن چې کوم دي دا خو هغه د مضبوطي خبره ده ټارګټ اپریشن روان دی هلې دا دی چې اسټابلیشمنت په سیاست کې ګوتې نه وایي د محکومو قانونو چې کوم حقوق دی هغه به دوی ته بشري او چې کوم تر هغه ځای دوی جوړ کړی دي
سمه علی خان ساسنه به همدغه پښتنه وی څو وای تاسو تاسو ردوی خبري واور دي دوی چې کوم تورونه ولګول او لانګ سیبا او خیال زمان رگزی سیبا چې واکه د استابلیشمنت په لاسو کې دی د حکومت سره څه نشته دی او دوی چې استابلیشمنت دغه واک حکومت ته ورکی الله امن راځي الله امن راځي چې حکومت په خپل پالیسي جوړی کی او خیال زمان خدا هم ولې چې کله دوی دا سیاسی گوندونه په واک کې نه نو دوی یو څه وی دي مظاهره هم کوي احتجاجونه هم کوي د پوځي عملیاتو خلاف خو چې کله په واک کې راشي به هم دوی دغه عملیات شروع کوي څه وای تاسو
ګورې خیال زمان څه به خبرو کړ چې را امن نشته نو امن خدا سے دیکھنے جی اسرار هغه به تاسو منې چې دا زمون پاکستان او خصوصا زمون صبح هغه د بم او بارود صبح جوړ شوی و او په دې دلته هیڅ کوم محفوظ نه و نن چې دې دې اختر کې دا وو چې کوم اختر تیر شو په دې کې چې کوم سیار اغلیو پاره کې د ټول نه زیات تعداد چې دغه ورغوی جن سي کې راغلي
نو بیا ول عملیات ولې کوي نو چې دونه امن دي نو عملیات ولې کوي بیا
جی جی ما واورې جی ما واورې جی زه دا خبر کوم چې عملیات زکه کیږي چې دلته کرنل حسن مړ کیږي دلته چې دی کیپټن حسن مړ کیږي دلته چې دی میجر اسنین مړ کیږي حمله چې دی هغه په فوج باندې کیږي دلته چې دی چاینیز انجینیر وشتل کیږي تاسو ته دای خبره پته نشته چې په 2006 کې د ډنمارک نه چې کوم کسان راغلي او هغه دلته چې دی ګیس ایکسپلور کوو په دغه کې کوهات کې ارے کہ کل نہ لال کل بیا دلتا چی دی انٹرنیشنل اس سو کم انجینئرز نے دی راغلی چا وہ تھا دا صبح چی دا صبح او دا زم دا اسپیشلی زم از لا چی دا مو تا دا لالون دا ڈکی خزانی دی دا سوک نشی ایکسپلور کولے دا پر الله راضی چې مونږ دا دلته امن راولو. نو امن چې دی هغه ټارګیټډ اپریشنز کوي، ټارګیټډ چې دی هغه د امریکې چې څوک دشمنان دي، هغه چاینیز دي، سی پی ایک ٹو خلاف دی، هغه چې دی هغه خلاف دا کوي کاروائی کوي. بل خبره دا ده چې زمونږ خور چې څنګه خبره وکړه، ګوره دا ډیر سمپل خبره ده، مونږ د فوج چې دی هیڅ قسم سیاسي رول نه منو. خو دلته بدقسمتی دا ده چې دلته مونږ ورته وایو چې یاره دا فوج چې دی هغه که جنگ دغې غیر جانبدار شي، نو هغه دا خو جانور ہوتا ہے. نو دلته چې دی دا یو بدقسمتی ده چې مونږ دا فوج نه غواړو چې لري په سیاسي دغه چې کار وکړي. خو دا کار د امن راوستل خو دغه کار دی که نه؟
خو یوسف دی صاحب
ارب روپۍ نن پرایم منسټر هم وي
وبخئ، یوسف دی صاحب
نیم سوه ارب روپۍ،
یوسف دی صاحب ډېر زیات وبخئ. څنګه چې تاسو چې نه سنم تاسو چې کوم
زه دا ویم چې 450 ارب روپۍ چې دی په لاس لس کالو کې صوبې ته ورکړې چې صرف او صرف پولیس سترینتن کی، پولیس چې دی ستا کمزوري شو، هغه چې دی د دې جوګانه دي چې هغه اپریشن وکړي. دا چې کوم نااهله خلک چې دغه 10 کال نه په دې صوبې باندې مسلط دي، هغه چې دی یو د دروغو هوایي خبرې کوي، او هغه چې دی هغه هغه باندې چې دی خلک دوکشي. دلته یو بله بدقسمتي ده په پښتونخوا کې چې کم خلک چې دی چې هغه د جبو سیاست کوي، د لسان سیاست کوي، د تباہی سیاست کوي، هغه په خبرو کې خلک راځي. دا نه ګوري چې د فوج څومره غټ 8500 فوجان چې دی هغه شهید شو. ته ماته دا وایا چې په افغانستان کې 22 سال پورې امریکې تقریبا 2200 ارب ډالر خرچه کړه، هغه چې دی هغه ته کامیابی ملاو شو. ستا فوج چې دی هغه اپریشنو کو سواد کې کامیابی ملاو شو، باجوړ کې اپریشنو کو کامیابی ملاو شو، خیبر کې وکړو کامیابی وته ملاو شو، ساؤتھ وزیرستان کې وکړو کامیابی ملاو شو. دلته داسې نشته چې طرف اگر چرته کیمپ دی یا هیډ آؤٹ سے دی یا خودکش بمبار جوړی، هغه شی نشته. د افغانستان ناراضي او دلته عملي
سب ځای سے بوغه خو خیال زمان سے او خیال زمان ویلی چې تاسو باړ لګولې دی. یو دوی مدار چې هغه دا خبره هم وکړه چې تاسو باړ لګولې، نو به څنګه وسلوار رالل؟ دویمه خبره دا ده چې نه سینما به د سینما
پته شته چې امریکای 10 کروڑ ډالر چې دی هر منتلي دغه ته ورکي، افغانستان حکومت ته ورکي.
دا خو ستاسو تورونه دي. خو زه تاسو ته وایم چې کله په کابل کې د جمهوري حکومت سقوط وکړو، هغه ختم شو، نو ستا دغه وخت وزیر اعظم څه ویلي؟ دغسې بیا ستا دغه وخت د استخباراتي ادارې مشر هغه هلته کې چین نه څکل په کابل کې، دا ټولې خبرې نه کېدلې.
پورا پاکستان ته دغه یو سیاسي جرنیل وو، دغه د فوج دغه سره دغه عزائم چې دی غل زړه دغه
استاد استخباراتي ادارې مشهور دغه وخت
نو دې مو چا پورونه ملي دي. تاسو کایو انټرویو اورېدلې د شمس محمد سره انټرویو وا پر ګډیر مې مو چا ویلي دي چې دا اوس چې کوم وینګ دی، دا د تحریک انصاف عسکري وینګ دی، او دې ته ګنڈا پور چې دی هغه ګروپ هم وای دا مې چا دا ګل بادر ګروپ سره دا ملاو شو دي، او دلته چې دی دا کاروای دا دا تاسو د برګډیر مې مو چا انټرویو وره
سبزه سبو دا خو بس تاسو دغه تورونه دی. او بیا هم زه ویم چې پاکستان
د برګیډیر مموچا چې هغه سیکرټری هم پاتې شوی دی فاټا کې، دا غي خبره ده، هغه ډیر زموار پوزیشن باندې پاتې شوی دی، دا غي خبره ده.
نو هغه خو عمران د ګوره موږ هغه بل خو تاسو پوزیشن دی پاکستان تر کې حساب تاسو پوزیشن دی، هغه تاسو په خبره کې تاسو هغه په خبره کوي هغه خپل دا وخت په جیل کې دی، هغه دا وخت په خپل جیل کې دی، هغه په خپل دا وخت په جیل کې دی. نو کاغه دومره طاقت او واک لرلی او د پوز سره ډغره والی شو، نو ستاسو څخه لغه بوس آزاد نه ګرځیدې. خو دغه ته موږ نه ځو، ډیر زیات هم نه
پاکستان کې، ډیر زیات پاکستان کې چا په جی ایچ کیو هم لکړی، کچا په کور کمانډر هاوس باندې هم لکړی، چا په پنجاب ریجمنت سنټر کې د شهدا چې دی دا وو مجسمه مسمار کړی، یا ریډیو پاکستان یې سوزولې، یا کله بلایسار باندې سوزولې. دا چې دې کچا دې یو سپوري او کدا بل جماعت کړي وي نو هغه بو سپوري نام و نشان ختم وي.
یوسف جی صاحب هغه بیا پاکستان تر کې صاحب خپل باندې دا وایي چې د دې تر شا نور څوک دي، او هغه بیا هم د استخباراتي ادارو ته ګوته نیسي، او ستاسو یا چی چې کله ستاسو ګوند په حکومت کې نه و، نو ستاسو ګوند به هم په پوز دغه تورونه لګول. تاسو که اوس هم د خپل ګوند چې ستاسو نن سبا د خواجه صاحب بیانونه راواخلئ، د شهباز شریف بیانونه راواخلئ، داسې د نواز شریف بیانونه او خبرې راواخلئ، دا چې کوم تورونه اوس پی ټی آی لګي همدا تورونه تاسو په پوز لګول. نو مونږه باس بل خو لاړې، خو زمونږه موضوع دغه و چې ځوانان څومره اندېښمن دي. او یوسفزی صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه، او خیال زمان صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه، او لانګ صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه تاسو موږ سره پروګرام کې برخه واخیسته. ښه وختونه، ډېره زیاته مننه. اوریدونکو موږ اوس ځو بلې موضوع ته، او هغه موضوع دا د کرکټ دا چې کوم نړیوال کرکټ کپ وشو په هغې باندې خبرې کوو، او پر دې هم خبرې کوو چې کرکټ هغه د ولسونو د خلکو په رانږدې کولو کې څه رول لوبوي. او تر دې مخکې چې موږ کومه موضوع هغه دا وه چې د ازم استحکام په نامه چې کوم پوځي عملیات پاکستان حکومت هغه اعلان کړي دي په پاکستان کې، نو هغې ته د دغه سیمو په خاص توګه د قبایلي سیمو د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د پختون میشتو سیمو ځوانان پیغلې هغه څنګه ګوري. اوس راځو کرکټ ته. په کرکټ باندې خبرې کوو موږ لږه شیبه کې. زه فکر کوم چې زموږ کوم میلمانه دي هغوی سره به هم موږ رابطه کوو چې کوم میلمانه دي هغوی سره اړیکه ټینګه کړو، تاسو ته د هغوی غږ در ورسو. بیا هم اوریدونکو کتونکو زه تاسو ته وایم چې نن موږ پر دې خبرې کوو چې کرکټ هغه څومره نړیوال کرکټ کپ هغه څنګه وشو، بیا کرکټ د ولسونو پر نږدې کولو کې څه رول لوبوي. زه تاسو ته دومره وایم چې د نینسل منډیلا چې د افریقا کې د نسلي تعصب خلاف مبارزه کړې وه، هغه تر ویشتو کالو کې تیرولو وروسته چې راخلاص شو، نو سپورت چې د تور پوستو سپین پوستو ترمنځ د نفرت ختمولو لپاره وکاروه. او هم هغه ویلي وو چې سپورت کولی شي چې نړۍ بدله کړي، ولسونه رایوځي کی. او هغه ځکه چې د یوې لوبډلې لپاره ټول خلک هغه پر یو وخت خوشحالي کوي، او دغه راز چې یو وخت پاکستان او هند اړیکې ډېرې خرابې شوې وې، نو د کرکټ ډیپلوماسي وکارول شو. دغه راز د افغان کرکټ لوبډلې پخوانی کوچ کبیر خان هم موږ سره لمشال ډیو سره په ځوانانو غږ خبرونه کې دا خبره کړې وه چې کرکټ هم په افغانستان کې د خلکو د رایوځي کولو لپاره کارول شوی دی. نړیوالو هم دغه لړکې په ډېر ډیر ټینګار کړی وو چې دغه راز سپورټس وکاري چې هلته کې کوم د افغانستان ولس دي د هغوی خپلو کې سره نږدې کړي. نو پر دغې هم خبرې کوو. زه فکر کوم چې موږ سره شفیق ستانکزی صاحب هغوی راغلي دي له متحده عربي اماراتو. دوی د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس دي. ستانکزی صاحب ډېر ستړي مشه او موږ سره مننه
تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته
ډېره زیاته مننه. او موږ سره سید رحیم شاه هغه د سپورتس خبريال پاتې شوی دی، ایکسپرت دی د ډیر وخت راهیسی. نور هم ډیر چاري مخته بیاي. رحیم شاه تاسو هم ډیر ستړي مشه.
السلام علیکم، ستړي مشه، مهرباني، جزاک الله. تاسو ټول اوریدونکو ته کتونکو ته په خیر علي.
ډیره زیاته مننه. لومبیا بلګی لګی خبري وکړو په نړیوال کرکټ کپ باندې د پاکستان او افغانستان په خاص توګه او د نورو چې کومې لوبډلې د هغوی په کارکردګۍ باندې. او زه فکر کوم چې ایاز ازا خو لا هم اکثر نه دی راغلی، نو هم دې میلمنو ته ورځو. استانګزی صاحب، لومبیا کومنګ د افغان لوبډلې کارکردګۍ ته راشو، څومره مطمئنه استئ، څومره خوشحاله استئ؟ تاسو دا سوچ کړو چې افغان لوبډله با نیوزیلند په 15 رنزونه اوټ کی، آسٹریلیا با په 120 رنزونه اوټ کی، بنگلاديش با په 115 رنزونه اوټ کی، او 115 رنزونو دفاع به وکړي افغان لوبډله؟ تاسو دا سوچ کړو کنه؟
کزه وایم بالکل دا سوچ مون کړی وو. د افغانستان په ملي لوبډله باندې زمونږ ډیر زیات اعتماد او باور. کله چې مونږ په 2018 کال کې بشپړ غړیتوب حاصل کړ، الته مونږ سیدا یو ل خپل سټریټیجیکل اهداف څخه دا و چې تر 2015 کال پورې مونږ په وایټ بال کرکټ کې هغه ټی 20 دا او هغه ون ډے کرکټ ته شل اوریز او 500 اوریز په دې دواړو کې په نړۍ کې په ټاپ 3 کې راځو. نو کوم حیرانوونکی خبره دې مګ دې پاره نه و، چې مونږ ته د خپل ټالنټ معلوم وو. ګراس روټ کې څه کوم ټالنټ مونږ په تیرو څو کلونو کې پیدا کړی دا هغه یو ستر لامل دی. دغه باور کوم شي سه منګه په تیرو نړیوالو جامونو کې نیمه پایلو به تپری نه خوستو، متاسفانه چې سیاسي مداخله وي د لوبډلې په مابین کې، او همدارنګه د لوبغاړو اعتماد په خپل ځان باندې دومره نه وشي یعنی مونږ کوای شو د نړۍ دا سترې لوبډلې ماتې کړو. خو په تیر نړیوال جام کې 500 نړیوال جام کې کله چې مونږ انګلستان مات کړ، پاکستان هم مات کړ، همدارنګه سریلنکا او بنگلاديش زما په خیال دا لوبډلې کله چې مونږ په تیر نړیوال جام کې ماتې کړې نو اعتماد پر خپل نفس باندې پیدا شو.
سمه تاسو چې هغه وینینګ موډ کې رالل دی او د ګټې خوند واغست، دغه یو خبره کېده چې افغان لوبډله ډیره قوي ده خو هغه ګټې خوند نه دی غیسته. خو پر دې به هم تاسو سره خبرې کوو چې د هند خلاف د افغان لوبډلې چې کومه لوبه وکړه او بیا په خاص توګه د ویسټ انډیز خلاف او دغې نه هم مهمه چې د جنوبي افریقا په وړاندې چې افغانستان کومې پریکړې وکړې هغې نه تاسو څومره مطمئنه سي په دغه به تاسو سره هم خبرې کوو. خو رحیم شاه تاسو سره زما تاسو د پاکستان د کرکټ لوبډلې پرفارمنس څنګه ګوري په نړیوال کرکټ کپ کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په دا وایم چې د پاکستان کرکټ ټیم یو غیر مستقل مزاج لري د کرکټ په دنیا کې. مونږ ټیک ته په دې ورلد کپ کې خراب کارکردګي وکړه خو داسې نه ده چې لکه د پاکستان کرکټ ټیم د یو ورلد کپ سره ختم شي. نو د پاکستان کرکټ ټیم به واقعي بیرته واپس کم بیک کوي خو د هغه زیاتې مسلې د کرکټ ټیم د لوبغاړو نه سیوا د چارواکو سره تعلق ساتي چې کله د پاکستان کرکټ ټیم چیرمینان په دونه بشپړ توګه باندې بار بار تبدیل کیږي نو د هغه سره به د پاکستان په کرکټ هم اثر راځي. دغه شان دیو د کھلاڑیانو چې کوم خپل اختلافات دي هغه باعث جوړیږي د بیلات دا نه چې پاکستان نشي ګټلی. دا یو ډیره مهمه خبره ده چې په هغه د پاکستان کرکټ چارواکو له او لوبغاړو له بیرته فکر کول پکار دي. او زه به یو لنډه خبره وکم چې دیو که اوس واپس بیا څه تبدیلی راولي په کرکټ کې نو داسې کپتان دي جوړ کی چې هغه په دې نه شاهینی او نه بابری او بیا داسې یو کسی چې هغه لږ د لاندې لیولی خیر ده په دې کرکټ کې خو چې هغه راولي دیو ته ووایي چې بې د دیو لاندې لوبه وکړي د کپتان او کنه کوي نو بیا ځان خپل نور کرکټ کوي.
ما دا ځینې لوبغاړي اورېدل دوی ورکو چې که ستاسو یاد چې څه وخت کې ګنګولي او داسې محمد کیف او دوی خپل منځ کې لانجه روانه وه او دوی دونی چې ډېر ځوان وو هغه وخت کې هغه را مخته کو او هغه کپتان کو نو ډېر غټ بدلون رالی د هند په کرکټ کې.
اصل کې شټ اپ کال ډېر ضروری دی په ځینې وخت کې لوبغاړو ته. دا هغې وجه دا ده چې که د پاکستان کرکټ دی او که د نورو ملکونو کرکټ دی دې کې چونکې د پیسې انوالومنټ دونه سیوا دی چې د هر یو لوبغاړی نو کال دوه کاله پس هغه چې کله په خپل ټیم کې ځای مضبوط کړي نو هغه بیا د هغه پروتوکول او د کپتانۍ یو خپل فواید یو بیا زموږ په شان ملکونو کې لکه پاکستان شو، افغانستان شو، هندوستان شو په دې کې ډېر داسې د لیونتوب د حد پورې د کرکټ لوبغاړو سره مینه کیږي نو دا هم پکار ده او دا په غټه سطح پکار ده چې دیو ته بیا دونه اهمیت نم ورکړی کیږي ځکه چې د هغې د لاسه هغې هغه خپې پرېږدي په سر روان شي نو د دې کھلاڑیانو دپاره کله کله دا خبره ضروري ده چې دیو ته لږ لږ د دیو ته مزی راښکلی کیږي د دیو ته لږ اندازه وشي چې بھائی دا دنیا د کرکټ نه علاوه بهر هم څه شیز دی. که تاسو وګورئ جینو که په میډیا دی که سوشل میډیا دی نو پرایم ټایم بیا دیو ته میلاوي د پیسې په شپېته شپېته لکه اویا اویا لکه روپۍ بیا دیو اکثر سبق نه ویلې بیا هغه شان دیو مینټین کولی خپل ځان نشي نو د هغې نتیجې
خو هغه که موږ وګورو افغان لوبډله کې بیا موږ دغه ونه کتل افغان لوبډله کې چې تاسو وګورئ هغه هم دغسې دغه سیمونه راغلی دی بلکې په کډوالۍ کې ژوند کړی دی او که تاسو وګورئ نو د افغان لوبډلې مثال هر ځای کې ورکړل کیږي چې د دوی یونیټي د دوی هغه سپورټس مین سپیرټ او د هغه ټیم چې څه ته ویل کیږي یا چې تاسو د راشد خان کوم رویه وګورئ په خاص توګه د کشرانو لوبغاړو سره فاروقي ته چې دا څنګه لګي خبرې کوي او هغه مرکه کوي دا ته خو دروغ نه وي دغه کلیپ ډېر زیات وایرل شوی یا داسې نور خپل منځ کې چې دوی کومې ګپې شپې دي هغه جیل کېدل چې څه ته وایي نو بیا هغې کې هغه خبرې مخ ته نه راځي. تاسو راځم رحیم شاه خو ستاسو نه دغه پوښتنه ده سنګزی صاحب چې تاسو څه ګورئ تاسو چې وختي ما یو پوښتنه پرېښودله چې د هند خلاف که تاسو ګورئ نو افغان چې کوم بیټرانو هغوی ډېر اسان کیچونه ورکړل بے کتا سو گوری ویسٹ انڈیز خلاف ہم دوی داسې خلو به نه کړلا او په خاص توګه بیا په سیمی فائنل چې داسې نخ کار کړی چې داسې فائنل دې داسې بیخي ون سایډډ کار کړی وجه سو ستاسو په خیال باندې
دې هند په خلاف باندې ډیر زیات کریټیسیزم په سوشل میډیا کې اسپیشلی د پاکستان سوشل میډیا اکټیویسټس دی کوم دی یو د رنگ ور کړای شي دلته کېدای شي د آی پی ایل کانټراکټس یو غټه وجه وي زه به مستقیم هغه ستاسو مین هدف ته راشم داسې کومه خبره نه ده د نړیوال جام د شروع کېدو څخه مخکې هم یو وړاندوینه کړې وه که په دې نړیوال جام کې کومه لوبډله موږ ماتوي سي هغه به هندوستان وي ا په دې وجه باندې سي ویسټ انډیز کوم کنډیشن کرنټ کوم کنډیشن د دې لوب لپاره د هند او افغانستان ته ډیر زیات سازگار ده پاکستان ته هم سازگار خو د پاکستان د بایلاتو عوامل نور ول منګه ته که یو مشکل جوړوي سو هغه هند لوبډالې جوړوي سو هند خلو بوکړه په هغه ورځ باندې او موږ ته شکست راکړ د ویسټ انډیز کتا سو د ډیرن سمی کرکټ گراوند وګوره په دې کې موږ ویسټ انډیز مات کړه هم د خو په هغه ورځ باندې د نیکولس پورن د ټی 20 یو داسې کرکټ دا چې یو بیټسمن ته نه میچ وړای سي نیکولس پورن په هغه ورځ باندې خاورس وا او خسکور یو کړه لمنګ نه میچ په لومړی لاس اورونو کې وړای وو تقریبا او بیا زمونږه بیٹنګ هغه سه کلک نس او راسو په سیمی فائنل کې زو غږی گا سیمی فائنل وکټه بالکل ډیره و خرابه غنده وکټه وا د سیمی فائنل غوندې غټی لوبې لپاره موضوع نه وکټ نه وا او ټاس مک اوم غټه خو بیا هم راشد خان پریکړه وکړه کدا چیرته ساوت افریقا وای کېدای شي وګوي بالینګ کړي او چون او وکټه بالکل فریش وا کریکس ډیر غټ ول پکې بیا په دې کریکس مینس کې تازه غیا وا نو هغه وکټه بالکل ان ایون سوا یو په موږ سیم سپاٹ کې وکټه چیرته بال دو ځلې باونس کېده یو به د خولې ته راوچتېده بل به په ځمکه باندې تیرېده نو که د ابراهیم زدران وکټ وګورې همدارنګه د ګلبدین نایب وکټ وګورې
ستاسو خبره پرې کوم خو په دغه پچ باندې هغوی هم بالینګ وکړو افریقي هم بالینګ وکړو هم بیټنګ یې وکړو په نهه ورونو کې دوی ټول سکور راواړو
څنګه ګوره که تاسو وګورئ بالینګ ډېر خطرناک شروع سو په سټارټ کې یو ریویو وانخیستل سو کوم
چې بالکل
او بیا پنځوس رنزو ډیفند کول اوبویسلی په ټیم باندې ډېر زیات پریشر وی او موږ اول اننګس کې میچ بایللی بالکل ورټ گیم اوسه خو دې مطلب دا نه ده چې موږ خلو ډله نه یو ان شاء الله یو ساوت افریقا او یو انډیا لمن نه پاتې انډیا هم په ګوندو کړه وا تیر ځل کله چې موږ بایلټرل سیریز کوو ساوت افریقا او انډیا هم ډیر زر مات کی ان شاء الله
دا مکسرا بل د سپورتس خبر یاله یا زازا پر دې هغه هم له اسلام آباد راغلی ایاز ډیر رستری مشي او استاد سنم دغه پښتنه د اوس دې تر ازو چی نیسل منډیلا چې په افریقا کې یې د نسلی تعصب خلاف کمپاین چلو هغه په خاص توګه سپورتس هغه کارولې وو رګبي فوټبال چې دا رنګ دغه سپین پوست او تور پوست هغه خپل سره راوځي کی او تر ډیره هغه کامیاب شو خلک په مثال کې ورکی نو څه ګوري چې په ایشیا کې هم داسې کیږي تاسو څه ګوري چې ولسونه سپورتس هغه رانږدې کولی شي د افغانستان پاکستان د هند کنا
السلام علیکم اول ټولو کتونکو اردوونکو د ډیر زیات سلامونه بالکل لوبې هغه چیز دی چې خلکو په منځ کې مینه او محبت او اتحاد پیدا کوي او لوبو ټول عمر امن راوړی دی معاشرت ته سیمې ته دنیا ته امن راوړی دی نو لوبې خو هغه چیز دی چې په کې ملګرتیا جوړیږي دوستانی جوړیږي او لوبې چې کوم دی یو تلبره چې کوم طرفګنی وي بغض وي حسد وي هغه ختموي بې شکه چې په ګراوند کې اګریشن لوبغاړي یو بل ته ښیي خو دا د ګراوند پورې او د چې کوم دا رسۍ د بونډریوال دی په دې پورې محدود خبرې وي د ګراوند نه بهر چې کوم دي لوبغاړي په خپلو کې ملګري مي تر دې پورې چې د انډیا او د پاکستان کوم لوبغاړي وي او مونږ یې ګورو په ټي وي باندې چې هغوی میش کې یو بل ته اګریشن بخیل هغه د ټول نه ښه ملګري یو بل ته دعوتونه کوي یو بل ته تحفې ورکوي تاسو به کتلي وي چې د نن نه یو نیم کال مخکې بومره زوی شو نو شاین شاور لا په توفه کې بوتان ور کړیو نو هغه ویډیو ډیر وایل شو په کورونو خلکو کتلې و نو لوبې چې کم دی داغه مقصد هم دا دی چې امن مینا محبت او د نفرت ختمواله
سم رحیم شاه تاسو څومره اتفاق لري دې سره ځکه چې اکثر زه تاسو ګورم په فیسبوک باندې تاسو اکثر وایي چې نه هلته کې دې سر چپکار روان دی په ایشیا کې
ګوره جی زما سم مجال چې زه د نیلسن منډیلا یا د کرکټ ډیپلوماسي خلاف خبرو کوم، خو د یو سپورت صحافي په حیثیت سره زما تیر لږ مختلف تا او زه په دې ګراوند باندې خپل اپینین پیش کوم چې د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او د هندوستان په منځ کې پاسیبلیټی دا چې سپورټس امن راولي، خو د نن سبا سوشل میډیا په دور کې د پاکستان او انډیا او افغانستان په منځ کې میچونه باعث ته ډیر نفرت هم جوړیږي. زه اکثر په دې مختلف فیسبوک او په سوشل میډیا ګورم ډیر عجیبه عجیبه پوسټونه پکې راځي، او خبره ده چې کرکټ ډیپلوماسي وشي دا ضیاء الحق هم په څه وخت کې یو کوشش کړی، خو چونکې چې په کم ملکونو کې لکه اوس د پاکستان افغانستان او د هندوستان په منځ کې په هغه انګریزۍ کې وایي پولیټیکل ډاینامکس او جیو پولیټیکل سچویشن انوالو دی، نو زه په دې وخت کې دا فکر کوم چې د کرکټ په شان لوبه چې کل چرته د لوبغاړو ډېره زیاته مینه ده نو هغه هغه سې نه کوي. حالانکه ګوره زه یو پاکستانی ما ابل ورځ چې کله راشد خان او ګلبدین دا شعر ووایو که نه چې نستونی را پورته کوي ګټې گئی د غریبانو خادی کله کله یقین ډېر جذباتي کړه، لکه زمنګ دا نو بے شک چې افغانستان یو ځان له ملک دی او بے شک چې مونږ د پاکستان یو ځان له خپل حیثیت دی، او دام ته چې پاکستانیان پښتانه د پاکستان سره ډېره مینه کوي، خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستانی پښتانه د افغانستان سره ډېره مینه کوي، خو باید د دې خبرې باوجود مونږ له دا قتل په کار دي چې دا چونکې ډیولپینګ کنټریز دي په دې کې د سپورټس تالوبه او بیا بالخصوص کرکټ دا په نن سبا حالاتو کې د محبت نه سیوا د نفرت باعث جوړیږي. دا د ستارنګزی صاحب ډېر ښه دغه وته وګوره چې په سوشل میډیا باندې بل ورځ د پاکستان په حوالې سره دا ویلی کېدل، نو چې څونه ډېرې خولې اخوبره ډېرې خبرې د افغانستان د هندوستان خلاف د میچ بیللو نه پس بالکل دا خبره کېده چې هغوی په آی پی ایل کې پیسې اخلي یا نه اخلي، دا یو حقیقت دی. د دې خبرې لوبغاړي متاثره کړي دي، هغه صرف دلته نه، د انګلستان د آسټرالیا او
بیا خو رحیم شاه ستاسو خبرې دا جواب جوړیږي چې نو بیا خو پکار چې یو ملک لوبغاړي هم د هند نه میچ ونه ګټي د هغوی خلاف سمه لوبه ونه کړي، ځکه چې دا خو د تقریبا د دنیا د هر یو ملک لوبغاړي په انډین پریمیر لیګ کې دي، بیا د نورو هیوادونو لوبغاړي هغه بیا په بگ بیش کې دي، په آسټریلیا لیګ کې دي، په کریبین لیگ کې دي، په بنگال لیگ کې دي، په سریلانکا لیگ کې دي، نو دا به څه کوي؟ یو بل میچونه نه ګټي. دا موضوع بل خوځي او موږ سره وخت هم کم دی، ډیر زیاتو بخي. ستانزه صاحب تاسو راځم موږ دغه ته نه ځو، زم که موږ لږ وړاندې لاړ شو په دې موضوع باندې
پلیټ فارم د ګوره زه یو پیغام لرم، یو ډیر مثبت پیغام لرم. د افغانستان ګوره سپورټس ډیپلوماسي یو ډیر میجر ټول ده، دا یو ډیر انفلوئنشل ټول ده، باید حکومتونه په مثبته طریقه استعمال کړي. سپورټس ګوره تاسو وایم هندستان داسې یو هیواد داسې اوس په ټولو افغانانو باندې ویزې بندې کړي، هیڅ یو افغان وګړي ته دوی ویزې نه ورکوي، خو بیا هم که چیرته موږ وګورو افغانان ډیر سمپتي انډیا سره ښیي، اولی صرف زموږ کرکټ سره هغوی ښه دي، دټس اټ. استان کې ګوره برعکس دا شی روان ده. رحیم شاه یو ډیرې خبرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، په پاکستان کې سه کوم پښتانه دي د ډیورنډ نه اخوا کوم پښتانه سه مشتي، ډیر کم وګړي د افغانستان د ټیم خلاف کوم پوسټ کوي، ټول پښتانه زمونږ په ګټلو خوشحالي کې په بیللو مخفه کیږي. برعکس په نان پښتون ایریاز کې الته سیده ډیر انفلوئنشل خلک دي، ایکس کرکټران دي، سینیئر تجزیه نگاران دي، هغو زهر لخلین راوزی، آغا زهر برتا پا زهر با دی زهر جواب پا شادو نسم ورکوالی، زهر جواب پا زهر ورکو ما، او دل دا دی بل دا دی آی پی ایل کانٹریکٹ اٹس ٹوٹل دا خود دسی و خبر دا که چیر تا بیانو پاکستان والی میچو نورتا بیلی، پاکستان لوبغاړي دې ته ویټ کوي چې موږ چیرته سیالي پیو بیلو نو موږ پای پیل کې ونیسي. نه دا خبره غلطه ده،
دا خبره ما مکړه رحیم شاه چې بیا خو یو لوبډل یو ملک لوبډل د بل ملک لوبډل خلاف لوب نه کوي کنه، دا خو ځکه دار ملک
بالکل د افغانستان ملي لوبډل لکه ټیم غوندي لوبيږي، هغه یو واحد ملت ته یو مثبت پیام وړاندې کوي، خپل افغانان خوشاله ساتي، دټس اټ. منګا صرف افغانستان نه پاره لوبي کو افغانان ته لوبي کو
سما همدې سره از منګا د ځوانانو غږ خبرونه پایتر سیږي خپل قربا اسره لمومند او از منګا پولیسرانو پلوشه صحاق او میلاد نسیمی ته اجازه ورکړي د لپمان خوختونه
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
شاملکی زما خاور وجار کی کدران کڑے د سرو منگلو نکے شاملکی زما خاور وجار کی شاملکی زما خاور وجار کی مقام تپیش پخوید آئینه شوم ټول را ټول در تلخ پلو خیل خانه شوم نیمایی ور بلده اخکاری لپلاوا نیمه ویلی شوم نیمه 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 شوم الوچا سنبا چا باند دارو کے الوچا سنبا چا باند دارو کے شامل کے گرد و بشم پتالو کے شامل کے گرد و بشم پتالو کے گدرا نکڑے دسرو منگلو نکے شاملکے زما خاورے بجارو کے شاملکے زما خاورے بجارو کے افسانے د میراتی استانے شوم د بلشوز د ټوله زمانے شوم ماویل گوندشم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینے شوم ویدم چه پدر یا با ملاو کے ویدم چه پدر یا با ملاو کے شامل کی ایرے سترگو ترا پوکے شامل کې ایره سترګو تر کوکه کده ران کړی د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خاوره بازارو کې شامل کې زما خاوره بازارو کې زنگون باچا دلن دیخ نشون سر میں جکڑ لونگین دے پسی نشون موجزہ داکھ میں پاڑا شو بدا.